ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجلسه احمد شي برمخته وړم. په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې د اروپایي ټولنې په ګډون به د نړیوالو نوې هڅې له طالبانو سره د سولې خبرو ته لار هواره کړي. مخکې تر دې چې د دې نیم ساعته خپرونې نور مطالب معرفي کړم، خبرونه لرو. خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
ازادي راډیو اوریدونکو ماښام مو په خیر. پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط ته د پکتیا پر امنیه قومندانۍ د وروستۍ حملې په تړاو څلور پولیس او د عامه نظمیه وسکر نیول شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له وسلوالو طالبانو سره تماسونه یې په ډېره ټیټه کچه کې دي. د پکتیا په پوهنتون کې نن د معلوماتي ټکنالوژۍ د مرکز او د لمریزې برېښنا د سیستم د فعالولو کار پیل شو. او په پاکستان کې په چاودنه کې نن د عوامي نېشنل ګوند یو سیمه ییز مشر او د هغه ورور ووژل سو. پوره خبرونه واوري. د پکتیا پر امنیه قومندانۍ د ورستي حمله په تړاو څلور پولیس او د عامه نظم یو اسکر نیول شوی دی. د پکتیا د امنیه قومندانۍ د امنیت عامر سمونوال نثار احمد عبدالرحیم زین د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې مشکوک کسان د څېړنو لپاره د ملي امنیت ادارې ته سپارل شوی دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له وسلوالو طالبانو سره تماسونه په ډېره ټیټه کچه کې دي، خو دوی د سولې لپاره د پرمختګ هیله لري. د دې شورا مرستیال عطاورحمن سلیم نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې نوې ستراتیژي د سولې لپاره څلور اړخیزې خبرې چې د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان استازي برخه پکې لري او د حکومت هڅې دوی ته خوشبیني ورکوي چې ښې پایلې به ولري. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازي پرون خبریالانو ته وویل چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې چټکې شوې دي. د پکتیا په پوهنتون کې نن د معلوماتي ټکنالوژۍ د مرکز او د لمریزې برېښنا سیستم د فعالولو کار پیل شو. د پکتیا د ولایت د رسنیو مرکز نن په یو بیان کې ویلي چې پر دې پروژه به لږ تر لږه 8.5 میلیونه افغانۍ د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت له لوري ولګیږي او په دوو میاشتو کې به یې کار بشپړ شي. د اروزګان خلک له حکومت غواړي چې په هغه ولایت کې تړل سوي روغتونونه پرانیزي. د اروزګان د عامه روغتیا ریاست نن وویل 12 صحي مرکزونه پرانیستي دي، خو تر 50 زیات روغتونونه له تقریبا 2 میاشتو راهیسې تړل دي. د اروزګان د چورې ولسوالۍ اوسیدونکو کریم الله نن د ازادي راډیو خبريال ته وایي
زه د روزګان ولایت د چورې ولسوالۍ اوسیدونکو یم. نو مسافر د مقصد د غزا څخه راغلي د چورې پر دې کرایه نه درشته، کرایه د هسپتال ځان ورسې او روغتونونه ټوله باندې چې به نیمه میاشت درې میاشت کېږي چې دا روغتونونه باندې او دغه ستونزې چې مقصد څوک نشي کولی چې کرایه ولري د چورې پر اورشي دا څوک نشي کولی چې چورې ته ځان ورسې.
د اروزګان د عامه روغتیا رئیس وایي چې د روغتونونو د پرانیستلو لپاره د وسلوالو طالبانو پر غوښتنو کتنه روانه ده، ډیر ژر به ومنل سي او روغتیایي مرکزونه به پرانیستل سي. په بامیان کې د اوږدې ځغاستې یا ماراتون سیالي چې نن سهار په 8 بجو پیل شوی او پای ته ورسید، اول مقام یو افغان ګټلی او دوهم یو بهرنی وګړي. د سیالي تنظیمونکي اولیور چې د انګلستان دی په بامیان کې د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې د 10 کیلومتر ځغاستې په سیالي کې 200 او د 240 کیلومتر ځغاستې په سیالي کې 150 شوزو او سړو برخه درلوده. د ځغاستې لپاره د بودا له مجسمه سلساله په بامیان کې د شهیدانو تر سیمې پورې واټن ټاکل شوی و. د سیالۍ تنظیمونکو ویلي چې د امریکا، چکیه، روسیې، انګلستان، فرانسې او کولمبیا په ګډون د شلو هیوادونو ورزشکارانو د افغانانو تر څنګ په نننۍ سیالۍ کې برخه درلوده. د بلوچستان په هرنایی ولسوالۍ کې په یو بمی چاودنه کې نن د عوامي نېشنل ګوند یو سیمه ییز مشر عبدالرزاق خان اڅکزی او د هغه ورور وژل شوی دی. په کوټه کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې نن ګهیز د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند د دواړه غړي د ګوند په جلسه کې د ګډون لپاره پښین ته روان وو، په لار کې په موټر کې چاودنه شوې ده. د بلوچستان د هرنایی ولسوالۍ د پولیسو مرستیال عبدالسلام اڅکزی نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل مړی د عدلي طب تر کتنې وروسته د هغوی کورنیو ته سپارل شوي، د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه هیواد د وژل سوي جمهور رئیس جان اف کینیډي د ترور د دسیسې په اړه د یو شمېر پټو اسنادو خپرول ځنډولي دي. جان اف کینیډي په 1963 میلادي کال کې ووژل سو. د کینیډي د ترور په اړه چې د امریکا په تاریخ کې یوه مهمه پیښه ده، لږ تر لږه 3000 اسناد چاپ په تیار سوي وو چې د امریکا د ملي آرشیف له لوري باید خپاره سوي وای. د امریکا ملي آرشیف آرشیف ته روان میلادي کال د اکتوبر تر شپږم نیټې وخت ورکړ سوی و چې د کینیدی د قتل په اړه لږ تر لږه درې زره سندونه چې مخکې له خلکو سره نه دي شریک سوي او دېرش زره اسناد چې قسمن خپاره شوي چاپ کړي. خو نن سهار د امریکا د ملي آرشیف پر وبپاڼه یوازې 2301 نوي سندونه خپاره شوي وو. سپینې ماڼۍ ویلي جمهور رئیس ټرمپ د خپل هیواد د ملي امنیت په اړه د هغو اندېښنو له امله چې سی آی ای او اف بی آی ورسره شریک کړي د کینیدی د قتل په اړه د اسنادو یوه برخه له خپرېدو راګرځولې ده. او د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف نن په یو فرمان کې وویل چې په هغه هیواد کې لیک له سیریلیک خط څخه لاتیني الفبا ته واړوي. دا فرمان نن د قزاقستان د ولسمشر د دفتر پر رسمي پاڼه خپور سو او ویل سوي چې یو ملي کمیسون به تر 2015 میلادي کاله له سیریلیک الفبا لاتیني الفبا ته د لیک او لوست په اړولو باندې تدریجي کار کوي. نورسلطان نظربایف د شوروي اتحاد تر سقوط وروسته په 1991 میلادي کال کې د قزاقستان ولسمشر سو او له هغه راهیسې په واک کې دی. هغه د اپریل په میاشت کې له خپلو حکومتي چارواکو غوښتنه کړې وه چې روان میلادي کال تر پایه په قزاقستان کې د لیک لپاره د یوې نوې الفبا پر غوره کولو کار وکړي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا له طالبانو سره د سولې خبرو ته نوي هیله ښکاره کړې.
اروپایي ډلې چې کوم خبره ده هغه هم د دې پروسې د حمایت لپاره موږ هم دغه استقبال او دم یو بلغه شی کېدی شي دلیل کېدی شي چې مذاکره شروع شي.
په روزګان کې خلک له طالبانو غواړي چې تړلې روغتیایي کلینیکونه پرانیزي. دا فن شوزو پاسازی توب نن په کابل کې غونډه وشوه.
راځي دا هو د کلو چې هر ای ولوستي او باسواده خزه هڅه وکړو چې تناڅه یو نه ولوستي مېرمن او انجلۍ باسواده کړو.
په دې خبري مجله کې مو د انټرنیټ په برخه کې لنویو هڅو هم خبرو.
5G له 2000 کال څخه وروسته به د دنیا په ځینو پرمختللو هیوادونو کې د لومړي ځل لپاره راشي.
د افغانستان د سولې عالي شورا تمشي چې د سولې لپاره د اروپایي ټولنې نوې ستراتیژي د افغان حکومت هڅې او د سلور اړخیز ناستو لړۍ به وسلوال طالبان د خبرو میسه حاضر کړي. د دې شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم نن وویل دا وخت د وسلوالو طالبانو سره پټي ټکچا ارتباط ټینګ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وویل د سولې پروسې د بیا ژوندي کېدو هڅې تیزې شوې دي. یوسف خان ساتران له کابل راپور لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د سولې عالی شورا له ټولو هڅو سره سره وسلوالو طالبانو په لویه کچه د خبرو لپاره څه چمتووالی نه دی ښودلی. د دې شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د نویو هڅو سره چې په سیمه کې پیل شوي دا ډله د خبرو لار خپله کړي. ښاغلی سلیم وایي د دې هدف لپاره افغان حکومت له پاکستان سره د مخامخ خبرو لړۍ پیل کړي تر څنګ یې اروپایي ټولنه د سیمې له هیوادونو سره سلا مشورې کوي او د اړیکو په کچه دا شورا خپل فعالیت لري.
اگر سرور ارخیز چکم ناسته وی حقا هم شروع دیگن علا نور لارو نهم ده مذاکره ده پارا من کشون شروع کردی امیدوارو چی و نتیجه تی ورس ایگو روپایی دلی چکم خبره ده اگر هم دیدی پروسی ده حمایت ده پارا من هم دیگه استقبال او انچه دم یو بلغه شی کردی شی دلیل کردی شی چی مذاکره شروع شی
دیو ای افغان حکمت و دسولی علی شورا پا هر مجلس که دسولی غک جک کرده خدا پروسات راغی نشی بریالی کده چه مقابل لورای لکتر لگا عملا خبرو ته چمتووالی و نخی. افغان حکومت نږدې دوه اونۍ وړاندې د دې خبرو د بیا پیلېدو لپاره د څلور اړخیزو غونډو په چوکاټ کې له پاکستان سره د مخامخ خبرو لړۍ پیل کړه چې چین او امریکا یې هم نظارت کوي. د جمهور رئیس سره د مشورتي ناستو یو ګډونوال عزیز الله دین محمد د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو دا هدف تعقیبېږي تر دې چې ولسمشر ته مشوره ورکړل شوي تر څو د کامیابۍ او په پاکستان د فشار لپاره د سیمې یو شمېر نور هیوادونه هم په اعتماد کې واخلي. په دې لړ کې ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرې سې شنبې پر ورځ هندوستان ته سفر وکړ او په همدې وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له کابل، اسلام آباد او نوی ډیلی څخه لیدنه وکړه. اروپایي ټولنې هم تیره ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې پروسې د بیا ژوندې کېدو لپاره خپل رول پراخوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې نوي ځانګړي استازي رونالد کوبیا د پنجشنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هڅه یې دا ده چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره یوه سیمه ییزه اجماع جوړه کړي.
سیمه کې له ټولو همکارانو او د افغانستان له ګاونډیانو او دغه شان هغو هیوادونو سره چې لرې پراته دي او هغه هیوادونه چې کولی شي مثبت ټکي رامنځته کړي او د امن افغانستان لپاره پر خپلو ځینو پالیسیو بیا کتنه وکړي مشوره وکړم. د افغانستان په اړه به له هغوی سره د غیر سیاسي مواردو په اړه هم وغږېږم.
د افغانستان د ملي شورا ډېرو غړو او سیاسي ځینو څېړونکو تل ټینګار کړی چې د افغانستان ستونزه تر ډېره بهرنی اړخ لري او باید حالې هم د دولتونو په کچه ولټول شي. له ډلې څېړونکي میر سردار ازادي راډیو ته وویل پاکستان په دې برخه کې مهم رول لري او تر هغې چې په دې هیواد لازم فشار رانوړل شي وسلوال طالبان به په اسانه خبرو ته حاضر نشي.
د سولې د هڅو په ترڅ کې تمه ده چې د افغانستان، هند او امریکا درې اړخیزه غونډه جوړه شي. تر اوسه د دې غونډې دقیق وخت نه دی ټاکل شوی. بل لور ته کابل له اسلام آباد سره روابط ټینګ کړي دي او تمه ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني اسلام آباد ته ولاړ شي. د دې سفر په اړه مې د ولسمشر له مرستیال ویان نجیب الله آزاد څخه پوښتنه وکړه.
نه ده ټاکل شوې چې کله به ښاغلی جمهور رئیس پاکستان ته سفر کوي. دا وړاندیز په څو څو واره د پاکستان لخوا د پاکستان د ملکي او نظامي حکومتونو لخوا افغان ولسمشر ته ورکړل شوی دی. په تېر کې چې د پاکستان لوی دوسی کابل ته سفر کړی و، هم یې د پاکستان د لومړي وزیر دا غوښتنه رئیس ته ورسوله، دا بلنه چې رئیس د پاکستان ته سفر وکړي. اما په دې هکله باندې تر اوسه ټاکل شوې نېټه موږ نه لرو.
نجیب الله آزاد ویل چې تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې اشرف غنی به کله اسلام آباد ته ځي، خو دا سفر په پام کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه په اسلام آباد کې خبرې وکړي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي راډیو ټکی کام.
په روزګان کې چارواکي هیله مندي چې د طالبانو له لوري تړل شوي روغتیایي مرکزونه به پرانستل شي. خلک هم له دولت هم له طالبانو غواړي چې دا ستونزه هواره کړي. دوی وایي چې تر مرکز ترینکوټ پورې له لرې سیمو د ناروغانو رسول ستونزمن کار دی چې هم مصرف زیاتیږي او هم ناروغ په عصبي شي. طالبان وایي چې هغه وخت به په روزګان کې روغتیایي مرکزونه پرېږدي چې پرانستل شي چې د دوی غوښتنې ومنل شي. له ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ خلک له دولت او وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کوي چې روغتیایي مرکزونه جوړته خلاص کړي. د دې په خبره چې نورجه نه زوروي، دغه خلک پر داسې مهال د روغتیایي مرکزونو د خلاصونو غوښتنه کوي چې څه کم دوی میاشتې مخکې روغتیایي مسؤلینو په دې موخه د روغتیایي مرکزونو دروازې د ناروغانو پر مخ وتړلې چې وسلوالو طالبان ورته ګواښ وکړ څو چې زموږ غوښتنې ونه مني تر هغو به تاسې روغتیایي مرکزونه نه خلاصوي. چې لا هم زوس روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ تړلې دي. د اورزګان دغه جګړه ځپلې او کړېدلې خلک وایي له څه کم تیر دوه میاشتې راهیسې په سیمو کې وسلوالو طالبانو د روغتیایي مرکزونو دروازې ورباندې تړلې دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د یادو کسانو له ډلې یو هم 60 کلن حاجي محمد نعیم دی او بل هم کریم الله دی چې د اورزګان ولایت د جهراوت او چوری ولسوالۍ څخه ناروغان د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي وو چې ازادي راډیو ته داسې ویل.
یوه ښځه د چرچنو، یوه د دیوانوار خو د میاندو، یو زه وم، زما لور غونډه خولېدې وه، بیا شکر هم وه. موږ دوی راووتو تچ ترته جرا راته ولاړې کابل ته چې د کوره به راووتو. دو به د کوره به م ډوډۍ راوړه، خپل به تایل مې درلوده. جوړ نا جوړې زنانې به پوښتنه راباندې وکړه، کالی پرې وده کېدی
ناروغانو پر مخ تړلې دي، خو ژمنه کوي چې ډېر ژر به د ناروغانو پر مخ خلاص کړي. د عامې روغتیا ریاست رئیس خان آغا میاخیل ازادي راډیو ته وویل
صحي مراکزونه دولس خلاص دي، نور ټول بند دي. او دا ده چې د وزیر ساتامې او د شورا امنیت ملي ترمنځ په لاس مهمن چې هغوی بحث کړی دی، یو په یو شورا امنیت ملي مشرانو او وزیر ساتامې بحث کړی ده. اکثر موارد چې وزارت ستامې سره ارتباط لري هغه منلې دي، بعض موارد چې لږ غټ غوښتنې دي په هغه باندې هم موافقه شوې ده. ډېر زر به له خیر سره پیلې معلومې شي.
هاخوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان کاریسف احمدی رسنۍ ته په یو استولي پیغام کې ویلي، تر هغو به روغتیایي مرکزونه خلاص نه کړي څو چې روغتیایي مسؤلین د دوی په خوښه خلکو ته خدمات وړاندې نه کړي.
د افغانستان د خلکو محور په نوم سیاسي حرکت وایي حکومت د ښځو د پراخې ونډې شعارونه ورکوي، خو په عمل کې د ښځو د پرمختګ لپاره هڅې پڅې دي. د محور په نوم د سیاسي حرکت د ښځو کمیټې نن په کابل کې د ښځې او ډیموکراسي تر نامه لاندې غونډه وکړه. په دې غونډه کې پر دې ټینګار وشو چې په افغان ښځو باید باور وشي او د هیواد په سترو پرېکړو کې شریک شي. یوسف خان تاتران دې غونډې ته ورغلی، راپور یې راکړی.
د افغانستان د خلکو محور په نوم سیاسي جریان وایي د تیرو شپاړسو کلونو راهیسې د افغان ښځو هغه څه لاسنیوی نه دی شوی چې لازم و. دغه جریان چې د جمعې په ورځ یې د ښځو کمیټې پرانسته کوله، د ښځې او ډیموکراسۍ تر نامه لاندې غونډه رابللې وه چې پکې ګډونوالو په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر ونډې ټینګار کاوه. د دغې کمیټې مسؤل حمیده عثمان وایي د تیر په څیر د دروغو شعارونه باید نور بند شي او معلومه شي چې د افغان ښځو ملاتړ څنګه کېدلی شي.
موږ هر یوه باید د خپلو خویندو ملاتړ وکړو او تر هغو چې ښځې لوستې شي هغوی نشي کولای چې د هیواد په سترو تصمیمونو کې برخه واخلي. راځئ دا هوډ وکړو چې هر یوه لوستې او باسواده ښځه هڅه وکړو چې څه ناڅه یوه نالوستې مېرمن او نجلۍ باسواده کړو.
دا سیاسي جریان چې د روان کال د چنګاښ په میاشت کې د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل په مشرۍ جوړ شوی، تر ډېره د ملي وحدت حکومت ته اصلاحي مشورې ورکوي. د دغه جریان د ښځو د کمیټې مسؤله حمیده عثمان وایي په حکومت کې د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ په ښځو او د دوی په وړتیاو ناباوري هغه څه دي چې باید ورته کاروشي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د فیفا د ښځو د برخې د څېړنو له مخې دا وخت په افغانستان کې د ښځو ونډه 10% ده. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي حکومت تر راتلونکو دریو کلونو پورې هڅه کوي چې دا ونډه تر 30% پورې ورسیږي. له دې سره د مشرانو جرګې غړي رڼا ترین وایي د ښځو ونډې او نظرونو ته پاملرنه څه زیاته شوې خو دا بسنه نه کوي.
اوس هم چې د ولسمشر د خوا څخه یعنی زموږ د فعلي حکومت د خوا څخه ښځو ته څناڅه ونډه ورکول سوې ده، خو په سیاسي ډګر کې هغه ونډه موږ ته د منلو وړ نه ده. زما له اندېښنې ښځو ته ورکړه سوې ونډه بسنه نه کوي او دا باید اضافه سي.
د نظر خاوند نجیب الله بخشنده وایي په ټولو سیاسي او ټولنیزو برخو کې د قدرت عادلانه ویش نه یوازې د ولسواکۍ مهم اصل دی، بلکې د ښځینه او نارینه و حق دی چې د روانو حالاتو په اړه مساوي رول ادا کړي. هغه وایي د نجونو زده کړو، د دوی کار او سیاسي ونډې ته پاملرنه باید د حکومت له مهمو پروګرامونو څخه وي.
هر چهارشنبه د ماسپښین له دوو تر درو بجو میکروفون ستاسو.
د انټرنیټ په ارتباط د 3G 4G او اوس د 5G نمونه اورو. د جی منظور څه دی او د انټرنیټ پر کیفیت یې اغیز څه دی؟ اسمت چاروان پر دې موضوع او د انسانانو په ژوند کې د انټرنیټ د زیاتېدونکي رول په اړه په همدې برخه کې له یو افغان متخصص آصف حبیبي سره مرکه کړې ده. آصف حبیبي د جرمني په یو پوهنتون کې د 5G په برخه کې ډاکټر اخلي.
5G یا G5 څه شی دی؟
په مخابراتو کې د ټکنالوژۍ چې د جی کلمه ورته استعمالېږي دا له جنریشن نه اخیستل شوې ده. په 5G کې چې له 2000 کال څخه وروسته به د دنیا په ځینو پرمختللو هیوادونو کې د لومړي ځل لپاره راشي، له هغې ټکنالوژۍ څخه عبارت ده چې دلته به درې اساسي ځانګړتیاوې دا ټکنالوژي ولري. اول دا چې دا به په هر ځای کې د لاسرسي وړ وي. فرضاً په یو ټرین سټیشن کې، فرضاً په بسونو کې، په ریل ګاډو کې، په نورو هغه ځایونو کې چې هلته عام خلک راټولیږي له خدمتونو ګټه پورته کوي، څوک به کولی شي له هغه انټرنیټ نه لغه په مفته توګه ګټه پورته کړي.
تاسو ویل چې دا یعنی جی یعنی جنریشن یعنی نسل، درې یو نسل او څلور بل نسل دی او پنځه بل نسل دی. نو د دې هدف د پنځم دا دی چې هر ځای ته انټرنیټ ورسیږي او کې سرعت زیات وي.
هر ځای کې انټرنیټ ورسیږي یو هدف دا ده. دوم هدف دا ده چې په کیفیت کې به ډیر بدلون رامنځته شي. کیفیت څخه مطلب دا ده چې د سرعت اندازه به ډیر لوړ شي نسبتا وسته.
مثلا څومره؟
مثلا په اوس په 4G کې چې ورته وایي یا څلورم نسل کې 100 Mbps
چې دا ایم بی پی ایس د انټرنیټ د اندازه کول واحد ده. سل ایم بی پی ایس انټرنیټ یو سړی کولی شي لکه په اعظمي توګه ګټه ترې پورته کړي. په یوه ثانیه کې له سل ایم بی نه ګټه پورته کولی شي. خو په فایو جی کې به دا سرعت دومره لوړ شي چې دا به یو جی بی سي
یعنی زر
ایم بی پی ایس یعنی لس چنده به دا لوړ شي. که د بیلګې په توګه که چیرې موږ یو فلم یا یو ویډیو په انټرنیټ کې پرته وي او هغه 3 جی بی اندازه ولري نو که په 4 جی باندې را ډاونلوډ کړو دا شاید یو دقیقه وخت ونیسي یا لیوې د خنې ځنې وخت هم ډیر سي انټرنیټ سرعت کم وي. خو که په 5 جی باندې اندغه ویډیو هم محل انټرنیټ نه ډاونلوډ کړو په 3 ثانیو کې یو 3 جی بی دلته تلون کې را ډاونلوډ.
دا خو د فلم خبره سوس ډیر خلک په افغانستان کې له انټرنیټ څخه د خبرو د ټلیفون په ځای استفاده کوي او همیشه مشکلات لري په اسکایپ کې او واتس اپ او نورو کې. دا مشکلات هم نور بیخنه وي
دا هیڅ کله نه وي نور به داسې مشکلات نه وي چې تلیو چا سره خبرې کوي په انټرنیټ کې په وایبر باندې یا په واتس اپ باندې او هغه د تام قطسی دی غغم قطسی یا ته چې کله غنه سوال وکي دی هغه دی اول پختنی دی دوه پختنی وکي دی اول پختنی جواب ورسته راسي دوه می څخه بیخي ورسته راسي دا دا ستونزه به بیخي حل سي.
بل پښتنه دا چې د سرعت او کیفیت له زیاتېدو سره سره به د انټرنیټ په آینده په اړه څه فکر کوي یعنی له 15 نو وروسته هم نور شهرات لای شي ممکن امکان شته؟
او دقیقا سما تقریبا یو میاشت مخکې یو مقاله ولوستله چې په انګلستان کې یو پونتون د سری په نامه باندې هغه اوس په دې باندې فکر کوي چې موږ باید اولنی کسان اوسېږو چې په شپږ جی باندې یا سکس جی باندې سلام دا اوسه تحقیق شروع کو. یعنی تر اوسه 5G راوتل نه ده دوی په 6G باندې کار کوي. دا ټکنالوژي هم دغه سي دوام کوي او دا نسلونه هم داسي اپټیمایز کیږي. یعنی دغه دیو نسل کې مشکل چې کله په ګوته سو هغه مشکل حل کوي او د همدغه کانسپټ په نظر کې نیولو سره دا ټکنالوژي هم داسي دوام کوي 6G 7G یعنی شاید وروسته لګ نور نسلونه هم رامنځته شي.
آصف حبیبي وو
تاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
آزاد فرنګ مهالم فلمون ولادت په شرکی لشکر بازار سره په تماس کې ما سره وشتنه ده چې په شرکی لشکر بازار کې شوونځي زکه چې سا او د دروازې بندې کلی او کلنۍ مشتول د سر سره مخې چې نو شوونځي نه فعال کیږي از ما له دولت څخه دا وشتنه ده چې زموږ شوونځي فعال کې ټول واره ماشومان مقاصد د تعلیم په اساس کوله.
سلام عفار پردیس زبل ولایت تشخان سالوی سدن کې توس محل لکن هر ولایت څخه سر پالیس کې هم کومه خوند چې زه کوي ته دي او هغه ته د موټر چلون خلا خو هم دیواز ها خوند نه چې ځکه کې د سیم ته دي یا هم د فرون ته دي هغه خوند چې د مسکنی یا د غریبۍ له کبله په شرالي کې کار کوي تلفون جار کوي د موټر چلون خلا خو څخه هغوی ته مزایمت کیږي یا هم څوک لمبرونو ته غوښتي یا هم څوک مقصد کوي د ملای دې څوک خپل هغه شکت کوي د هر څه د اړخ په ژبه بیا څوک سور عمر لري یا هم پښتون یا مسلمان یې که نامه مسلمان که پاکستان یې که پښتون یې هغه دا کار نه کوي.
لوکای محمد رسول د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ د برکاس کو د سربند کړي نه په تماس کې يم. پس د سلامه د افغانستان حکومت څخه غواړم چې موږ د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ د برکاس کو په سیمه کې قرار لرو او دلته موږ په سیمه کې د جړی بابا په علاقه کې یو پل څوک علامه کې جوړ شوی او د سیلاب د قوی د شدت له امله هغه هم ورانی جوړ شوی دی او د کامې د پل څخه رانیولې در کچړی پورې پوخ سړک لرو د هغې نه را دیخوا 12 کیلومتر اندازه ده هغه کچه پرته ده او کلسونه د سختو ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. خو د افغانستان د حکومت څخه دغه غوښتنه موږ لرو چې په لنډ موده کې موږ ته دغه پل او دغه سړک جوړ کړي چې د ولسونو ستونزې او مشکلات حل شي.
د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې مو اورېدې. وړاندې به واورئ چې په سعودي عربستان کې حکومت غواړي چې په ټکنالوژي سنبال یو شار جوړ کړي او په میلیارډونو ډالر پرې شار باندې ولګوي. خصوص یو بل سیمه ایزه مسله راخلو د بشري حقوقو د څار ټولنې په ازبکستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې د بدلونونو په اړه په احتیاط سره خوشبيني شوډلې. هیومن رائټس واچ وای چې په تیر یو کال کې د نوي حکومت په مشرۍ په ازبکستان کې د بشري حقوقو وضعیت بهتره شوه دی خو په عین حال کې زیاتوي چې ازبکستان تر اوسه هم د هیواد خلکو ته په اساسي حقوقو د برابرولو ژمنې نه دي عملي کړې. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د ازبکستان یو کلن بدلون ته خوشبینانه امید د هغه راپور سرلیک دی چې د بشري حقونو د څار ټولنې په ازبکستان کې د بشري حقونو د وضعیت د نسبي ښېګڼې په اړه خپور کړی. په راپور کې ویل شوي دي چې د ازبکستان چارواکو په تیر یوه کال کې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت د ښېګڼې لپاره ځینې مثبت ګامونه اخیستي دي. هیومن رایټس واچ وایي چې تاشکند باید په نوي سیاسي عصر کې د بشري حقونو په برخه کې خپلې نړیوالې ژمنې عملي کړي. د بشري حقونو د څارونکو ډلې د ازبکستان پر حکومت غږ کړی چې په دې اړه باید یو واضح پیغام ورکړي چې د رسنیو یا فعالانو لخوا پر حکومت انتقادونه نه یوازې وزغمي بلکې باید پر اهمیت یې ټینګار وکړي. د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د پخواني ولسمشر اسلام کریموف لمړینې وروسته شوکت میرزیایف د سرپرست ولسمشر په توګه وټاکل شو. زیایف د کریموف د واکمنۍ پر مهال د اوږدې مودې لپاره د ازبکستان صدراعظم و. د بشري حقونو د څار ټولنه وایي له 2018 تر 2021 کال پورې د زیایف په ملي تګلاره کې د ټولنې د کمزوري برخې د ساتنې په مقصد د ادارې ښه کول، اقتصادي ازادي او د قضا د خپلواکۍ لپاره د نویو لایحو تصویب شامل دي. په تېر یوه کال کې د زیایف د واکمنۍ پر مهال لږ تر لږه 18 سیاسي بندیان خوشي شوي. د امنیتي ادارو له تور لست څخه د زرګونه کسانو نمونه ایستل شوي او خلکو ته د دولتي ادارو د مسؤلانو لخوا د معلوماتو په ورکولو کې ښېګڼه راغلې. خو د بشري حقونو د څار ټولنه په خپل راپور کې وایي چې د ازبکستان چارواکو تر اوسه د جاسلیک زندان د تړلو په اړه د ملګرو ملتونو د ادارو سپارښتنې نه دي عملي کړي. ویل کېږي چې په دې زندان کې سیاسي مخالفان شکنجه کیږي. هیومن رایټس واچ تاییدوي چې د میرزیایف ادارې د کریموف د ادارې په پرتله د خلکو پر سوله ییزو غونډو محدودیتونه یو څه له منځه وړي، خو راپور زیاتوي چې لا هم د بشري حقونو د مدافعانو، خبریالانو او مدافع وکیلانو انتقادونه نه اورېدل کیږي. د بشري حقونو د څار د ټولنې راپور زیاتوي چې په ازبکستان کې لا هم پر انټرنیټ سانسور شته او خلک د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې په ګډون ډېرې انټرنیټي پاڼې نشي کتلی. هیومن رایټس واچ هم دراز د ازبکستان پر حکومت غږ کړی چې د نساجۍ په فابریکو کې د بیګار یا جبري کار مخه ونیسي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دا ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورستۍ شیبو ته رسیدلی یو. د دې خبري مجلې په ورستۍ کې یو مطلب لرو چې د یونی بشار د جوړېدو په ارتباط ته سعودي عربستان غواړي چې په خپل خاور کې داسې یو شار جوړ کړي چې په ټکنالوژي سمبال وي او په سلګونو میلیارد ډالر په دې شار لګوي. په دې اړه اسمت څاروان اورو.
سعودي عربستان غواړي چې په 1500 میلیارد ډالر په نوي ټکنالوژي سمبال شار جوړ کړي. په دې شار کې به یوازې له تجدید کیدونکو یا غیر مضر انرژي څخه کار اخیستل کیږي. د دې شار چې نیوم نومول شوی د جوړېدو پروژه د سره سمندرګي په غاړه په یوه داسې سیمه کې جوړیږي چې هلته تر اوسه انسانان نه اوسي. دا سیمه مصر او اردن ته نږدې ده. نو په دې حساب به نیوم د درو هیوادونو ترمنځ جوړ شي. د سعودي عربستان ولی عهد چې د دې شار طرح دی وایي چې په دغه شار کې به له بی پیلوټ الوتکو، روباتونو او نورو پرمختللیو ټکنالوژیو کار اخیستل کیږي. د دې شار لپاره شپږ ډیر زره 1500 کیلومتر مربع ځکه ټاکل شوی او په هغه کې به د انرژي او اوبو او د خوراکي موادو د تولید په شان د صنعتونو فابریکې جوړیږي. دغه راز به په دې شار کې تفریحي پارکونو او ځایونو ته زیات پام کیږي. د دې شار ټوله برېښنا به یوازې او یوازې د لمر له انرژي څخه تامین شي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دا ازادي راډیو د خبری مجله له همدې سره پای ته رسیږي. چې البته یادونه وکم چې تاسو کولی شئ چې زموږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 واوري. په راتلونکي خبری مجله کې بامیانو ته تاسو ورولو. هلته د اوږده واټن د ځغاستې مسابقه نن وه چې پکې یو شمېر بهرنیو لوبغاړو هم برخه اخیستې وه. په دې اړه به له بامیان تاسو ته په تفصیل راپور درکړو. البته دا یادونه به هم وکړم چې په دې لوبو کې یو افغان قهرمان شوی دی. خو بله خبری